سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ساده په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد شیبر پکې اساسي کوربه و. دغه پروګرام تکراری خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې ست خبرونه زافري د سیال وړاندې کو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استاد ټام ویسټ وایي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جلانی سره یې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړو د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. وسټنن پر خپل ایکس پانه لیکي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویو مناستې په څنډه کې له ښاغلي جلانی سره کتلې دي. ښاغلي وس زیاته کړې ده په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. وخت د طالبانو رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځول شوې او تېر کال په وروستیو کې نجونې له پنځم زده کړو هم منع شوې. طالبانو په ټولو نادولتي کورنیو بهرنیو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد رسیدلی دي د قانوني هستوګنې لنډمهالې اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسېږي له دې اسانتیا برخمنېږي. د امریکا د کورني امنیت وزارت پرون اعلان کړی و هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته ننوتي لنډمهالې اسناد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول 14,600 افغانان شاملېږي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د طبیعت کومه سنتیا نه برابروي. یوازې تر 2015 کال به هلته دوی اوسېدلی شي او تر هغې وروسته به بیا اسناد نوي کوي. د چین دولتي رسنیو د سوریا له ولسمشر بشار الاسد سره د شي جین پینګ د کتنې خبر ورکړی دی. اسد پرون په رسمي ډول چین ته ورسېده. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوي هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. بشار الاسد به سبا په هانګژیو ښار کې د سیاسي الیو د 19 دورې د پرانیست مراسمو کې هم ګډون وکړي. د چین دولتي خبري اژانس سین هوا راپور ورکړی دی چې شي جین پینګ نن په هانګژو ښار کې له بشار الاسد سره کتلې دي. له منځني ختیځه بهر چین یو له هغو څوپوګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې بشار الاسد هلته سفر کوي. د سوریې کورنۍ جګړه په 2010 کال کې پیل شوې وه چې په څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي او میلیونه کسان نور پکې بې ځایه شوي دي. او د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت غږ کړی دی چې د خپل واقعي تحقیقاتي خبری ویب پاڼې آی سټوریز خبریالانو ته د ورپې خطر په اړه تحقیقات وکړي او د خبریالانو امنیت یې تضمین کړي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آی سټوریز د خطر څور پیغامونه ترلاسه کړي. په پیغامونو کې د آی سټوریز د دوو خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نومونه، ادرس او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوي وو.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. نن د سولې نړیوال ورسته هر کال د سپتمبر 1 په نړۍ کې د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. سوله څه شی ده؟ دا ډېر مهم سوال دی چې د وخت په تیریدو یې تعریف بدل شوی دی. یو وخت دا سوله وه چې چارواکو به بل ته په دې شرط څه نه ویل چې د چارواکو ټولې غوښتنې به یې منلې او دوی ته به یې پیسې ورکولې. بیا دا سوله شوه چې په چارواکو کار مه لره، ژوند کوه. په معاصر تاریخ کې د ډیرو په باور د سولې په باره کې د ناروې د اسلو د سولې د تحقیقاتي مرکز د مؤسس جوهان ګالتونګ نظر دقیق دی. دې سوله دوه ډوله ګڼي، مثبته سوله او منفي سوله. د دې معاصر نارویجي عالم په باور کله چې په یوه ټولنه کې شخړې او جګړې نه وي او له فزیکي پلوه انسانان خوندي وي، دا د منفي سولې نښه ده. او مثبته سوله دا ده چې د فزیکي تاوتریخوالي د نه موجودیت تر څنګ سیاسي، اجتماعي او اقتصادي جوړښتونه داسې فعال وي چې خلک له خپلو حقونو محرومه نه وي. د ښاغلي ګالتونګ په باور مثبتې سولې ته د رسېدو لار منفي سوله ده. یعنې جګړې باید ورک شي او بیا د خلکو د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حقونو غوښتنه وشي. خو دا درې حقونه باید د منفي سوري قرباني نشي. سږ کال په افغانستان کې د یو نړیوال راپور له مخې د تیر کال په پرتله 90% شخړې کمې شوې دي. بل لور ته د مثبتې سولې په لور د تګ لارې بندې شوې دي. د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مخنیوي د نیمې ټولنې اجتماعي حقوق غصب کړي دي. اقتصادي برخه د دې لپاره ټکنۍ شوې ده چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او سیاسي حقوق له دې عمله تر پښو لاندې شوي دي چې طالبانو ګوندونه لغوه کړي او بلې ډلې ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي. دا منفي سوله چې د ځینو په باور لا منفي حد ته نه ده رسېدلې په شخړو به بدله شي که به د مثبتې سولې رنګ واخلي. دلته په دې اړه بحث لرو. د دې بحث لپاره مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې. شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکي حاجی محمد نذیر احمدزی د پخواني ولسمشر سلاکار او سنگر امیرزاده د سولې د چارو فعال د میلمنو هرکلی کوم. لومړی براشه مغلی بارکزی، تاسو ته تاسو په باور په افغانستان کې نن سبا سوله ټینګه ده؟
سلامونه او نیکیلی تاستا و محترم میلمنو قدرمن اوریدل کتا. متاسفانه نن تا افغانستان که حتی اغا منفی سوله هم کم چه ده اوسنه معاصر سولی پی تعریف که ده تا افغانستان که نده. تاستا مثبت سوله تخبو زی بندی پریده، حتی اغا منفی سوله هم کم چه هیچ دن معرفی کری و ده غیب را ساس بانده افغانستان کې څه نشته. البته هیرم نشي چې مارتین لوتر کینګ ویلي و چې د جنګ نشتون د سولې په معنا نه ده. یعنی سړي د افغانان دغه وایي چې جنګ نشته، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې سوله شته، ځکه سوله هغه اصلي عدالت پایه ده. او متاسفانه تا غسول که چی عدالت نی، تا غسول که چی اجتماعی عدالت خوندی نی، تا غسول که چی ده خلق و ده پرگنو حقوق معلوم نی، تا غسول که چی ده هر چا سر یو ویری چی سبا طبیعت شوی کهی ده تاتری خوال فقر او ده شورش موضوع پکی رامنځته کیږي، نو هغه حتی تر منفی سوله هم کرته ده. متاسفانه افغانستان په اوسنی پړاو کې که چېرته واقع بینانه ډول باندې ورته وکتل شي، نه تنها یوازې چې سوله نلري فاصله لري، بلکې حتی منفي سوله هم افغانستان کې نشته، ځکه حداقل په منفي سوله کې د پرګنو ځای او حق معلوم دی. متاسفانه نن سبا نشته.
مننه. په همدې برخه کې احمد زی صاحب که ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور نن سبا په افغانستان کې سوله شته؟
مننه. تاسو د میز ګډونوالو ته او لیدونکو ته سلامونه ونیکې هیلې. واقعا لکه څنګه چې وکیل صاحب مخکې اشاره ورته وکړله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغې کې آرامش وي، بیان ازادي وي، انساني حقوقو ته احترام وي. فعلاً چې موږ ګورو په افغانستان کې صحیح دا زواد به کم وي، خو نور خلک له مختلفو لارو نه کنجه دي، څوک د خبرو یا د حق او باطل ویلو اجازه نه لري. فرار تاسو ګورئ چې د موږ ځوان نسل ټول په فرار کې ده. نو که واقعا هلته سوله وایي، ولې ځوانان د دې ځای نه وتل؟ دا بعضې خلک وایي سیاسیون، تاسو ګورئ د سیاسیون نه زیات عام ولس اوس په فرار کې ده، خلک هلته سکون نه لري. مونږ مخکې هم دغه ویلي وو چې مونږ داسې سوله غواړو چې په عزت سوله وي، چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او ژوند وکړي، چې بدبختانه هغه اوس په افغانستان کې مونږ نه وینو. نو اوس ضرورت ده سولې ته، واقع سولې ته، په دې معنې نه افغانان را یو ځای کېدلی شي په پیډي شرایطو کې یا پیډي خبرو باندې یا حاکم نظام چې کوم په خلو باندې وینا کوي عمل کې بل څه ده. نو خدای دې وکړي چې دوی اصلاح شي او نور جنگ ته مقام مساعده نه کړي، ځکه اوس هر څه مسؤلیت بېرته حاکم نظام ته راجع کېږي. مونږ خو په ډېر ښه طریقې سره جنگ ونه کړ. تاسو ولیدل غونډې نړۍ مونږ ډېر ښه ځواکونه درلودل. د دې دا معنا نه وه چې دا په جنگ باندې مونږ د سولې طرفدارو، ځکه صلح یو الهي حکم ده او د افغانان غوښتنه وه د ټول ملت. پر هغه بنیاد باندې داسې مسایل جمهوریت مکمل دوی ته راواله شو، خو بدبختانه دوی د دې موقع نه تر اوسه پورې درسته استفاده نه ده کړې.
احمد صاحب څه فکر کوي چې آیا د طالبانو اوسني چارواکي به له دې موقع استفاده وکړي؟ ځینې هڅې یې شروع کړي دي چې د پخواني سیاسیون افغانستان ته ور وګرځي، لیکن آیا تاسو دا امید لري چې دوی به یوه جرګه جوړه کړي یا به نور پخواني مخالفین سیاسیون ور وغواړي او یو لاره به جوړه شي چې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي؟
مونږ خو دا دوه کاله چې سیاسیون تاسو ګورئ، مونږ د جنګ طرفدار نه یو، نه مو د جنګ کومه، اراده کړې ده، همیشه مو دا خبره کړې ده چې د سولې لارې نه باید دا غوښتل تړون چې د دوه په نامو باندې وو چې په هغې کې د افغانانو د ټولو اقوامو د یو ځای کولو یو فکر پکې و، هغه باید عملي شي. خو بدبختانه تر اوسه پورې ونسو، اوسه پورې چې موږ ګورو دغه د سیاسینو غوښتنه دا یو نمایشي کار ده. افغانستان د مرکو جرګو وطن ده، موږ او تاسو په دې شاید مل ډېر ښه پوهېږو چې په دې کې اخلاص نشته. هر کله چې د هغوی له خوا نه اخلاص موجود وي، په ډېره اسانه طریقه سره سوله منځته راتللی شي. ځکه بیا هم تکراراً زه وایم چې افغانان له جنګ نه ستړي دي، موږ په هېڅ صورت باندې جنګ طرفدار نه یو.
مننه. البته ځینې سیاسي مخالفین د طالبانو په جګړې ټینګار کوي، په دې برخه کې به د داخلي بارکزۍ نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې افغانان څرنګه یو سولې او ثبات ته رسیدای شي؟
زه فکر نه کوم چې د سولې معادله په هر ټولنه کې متفاوت اوسي، ځکه چې د عدالت معقوله هم دینی لحاظ باندې، هم دودیز لحاظ باندې، هم د سولې اصولي مفهوم باندې یو اصل دی. تر هغه وخته پورې چې عدالت تامین نشي، تر هغه وخته پورې چې د پرګنو حق په زغرده ونه پیژندل شي، تر هغه وخته پورې چې د پرونی جنجالو سره حساب و کتاب ونه شي، تر هغه وخته پورې چې خپل افغانان پر دې باندې پوه نه شي چې زمونږ وطن زمونږ وطن دی او دا زمونږ مسؤلیت دی. د سولې لپاره یوازې دا نه ده چې موږ وایو چې جنګ خلاص شو. ډېر ملکونه دي چې جنګ پکې نشته، مګر سوله هم هلته نشته، ځکه چې په هغه کې څو شیان اصل کې موجود نه دی. یو داری چوس مثلا د بیلګې په ډول زه تاسو ته وایم، نن سبا په افغانستان کې خلک دغه وایي چې جنګ خلاص شو. ښه، آیا دغه خلک، حتی هر افغان چې دغه وایي چې جنګ خلاص شو نور حداقل یا آرامی ده، آیا دوی د امن احساس ځان سره کوي کنه؟ طبیع خبره ده نه، ځکه چې دوی یره کې هم دا دی چې نن به یو طالب راځي دوی به اخلي، سبب کتاجر دی اختطاف بکیږي، که جنۍ ده سیده چې
مطلب نه خلري پاتې شو. البته د اختطاف پیښې کمې دي د راپورونو له مخې.
متاسفانه د سولې په مورد کې یو شی هم آزاد رسنۍ دي، حتی په منفي سوله کې هم آزاد رسنۍ شته چې نن سبا نشته. کوم رابط چې موږ او تعلق خلکو سره لرو، خپل موکلینو سره لرو، وضعیت په دغه کوم شانتي نه دی چې نن سبا په افغانستان کې دنه داخلي میډیا ښکاره کوي. حتی هیرم نشي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوه کلن کلیزه کې هم دوی بین المللي او ملي رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ته وګرځي او مستقل او بې پرې ریپورټونه جوړ کړي. نو نن سبا اکثره خلک خپل ستونزې یو آدرس نه لري چې لاش یې ورته شکایت وکړي. دا یو برخه. دویم برخه، فقر یو عامل دی چې سوله نه ټینګیږي. دا نه دی چې فقیر ملکونه سوله نه لري، یعنی فقر یو عامل د جنگ کېدای شي. همدغه بیرته خلک جنگ ته کشي. جنگ معمولا دا نه چې بل ملک سره جنگ لري، جنگ د قبایلو په مابین کې شته، جنگ د تایفو په مابین کې شته، جنگ د کورنیو په مابین کې شته، چې البته موږ او تاسو ساری وینو. اکثر خپل طالبان هم خپل راپورونه کې وای شخصي خصومت له جهاده یو څوک وژل شوی. بل دلته په افغانستان کې، ټول افغانستان جغرافیه نن سبا سید چې خپل خلکو لپاره هم امن نه ده. متاسفانه د افغانستان قضیه نه تنها د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د ستر قوتونو لپاره د جګړې ډګر ګرځېدلې. څنګه مونږ، زه خپل د یو افغان په صفت باندې دلته په افغانستان کې هم، که چېرته زمونږ سیاسیون دې باندې اوکې کوله چې راشي تیر په هیر، د اقل تیر د چا خبره اشتباه باید بیرته تکرار نشي، نو راتلونکي لپاره یو ښایسته پلان که دوی جوړوله، که مجاهد و که خلقی که پرچمی که طالب، او پر یو ټغر باندې کینی، دا به د افغانستان خلکو ته یو اطمینان ورکوله. متاسفانه سربیره پر دې چې موږ وینو چې هغه تیر تاوتریخوالی له منځه نه لاړل، نن سبا افغانستان د افغانستان د خلکو واک نه وتلی. د بیلګې په ډول نن په ملل متحد کې د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان استازیتوب کوي. نن د افغانستان پاکله د تاجکستان ولسمشر د افغانستان د اوغو پاکله باندې غږیږي. نن د افغانستان پاکله باندې د قطر امیر غږیږي. او متاسفانه د افغانستان سید خالی دی، یعنی یو ملت یو هویت مطلق د صحنې نه وتل شوی، ایستل شوی. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې صرف خبره د واکمنې ده، خبره د دې ده چې افغانستان نن سبا متاسفانه په بینالمللي تعاملاتو کې د نړیوال ټولنې برخه نه ده. نو څنګه موږ کولای شو په دې باندې فکر وکړو چې سوله به څنګه راځي کله چې زه خپله د یو ملک په صفت، د یو دولت، د یو هویت، د یو نظام په صفت باندې په نړیواله کچه باندې خپل هویت نه لرم؟ دا ډېر
مننه، همدا مهمه موضوع ده.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سولف د چارو فعال سنگر امیرزاده هم په خبرونه کې را سره دی. تاسو هم خبرونه ته شرحلی. ستاسو په باور د افغانستان اوسنۍ سوله په څه حالت کې روانه ده او سوله شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته. اما په آن که تاسو اجازه راکړئ زه به د ښاغلی فاروق اسپینوزا د هالنډي فیلسوف یو څو کرښې تاسو ته به د سولې په ارتباط قرائت کوم، دا مې پښتو ته ژباړلی. سوله د جګړې نشتون په معنا نه ده، بلکې داسې ښېګڼه ده چې د ځاني ځواک څخه سرچینه اخلي. او هماغه ډول چې خپلواکي په زندان کې د نشتون په معنا نه ده، سوله هم جګړې نشتون په معنا نه ده. همدارنګه د سولې مفهوم نه باید د اوربند سره یو شان وګڼو، ځکه سوله منازعاتو د ختم او جګړې پای ته رسیدو په معنا ده. سوله د ځپلو، زورواکي، جلاوطني، حذف، وژل او د زور له لارې خلکو محروم کول په معنا نه ده. او همدارنګه سوله په جبر چوپتیا هم نه ده. سوله جوړجاړي، کوکړه، په بنسټیزو ډول د شخړې حل او د فتنې له منځه وړل دي. سوله مشروع، قانوني، سوله ییز او له تاوتریخوالي څخه پرته سیاست دی. بلاخره سوله د یو ډلې لخوا پر بلې ډلې د غوښتنو او ارزښتونو تپلو باندې هم نه ترلاسه کیږي. نه که تاسو اجازه راکړئ یو بل مسله د ښاغلي د دراک دی چې ډېر یو د سولې په مباحثو کې ډېر مهم مسله دی چې بیا ددنه استنباط کول شو چې اوس موږ آیا واقعا سوله لرو که نه لرو. نو سولې سره نظم، یووالی او سوکالي راځي. سوله احساس او بریالیتوب، درناوی او امنیت دی. سوله د لږ شمېر کسانو لپاره نه ده، او که چیرې سوله د ټول لپاره نه بلکې د یو شمېر ګټو لپاره وساتل شي، ټوکې نندارې ته وړاندې شي. نو زما په آن موږ سولې سره ډېر واټن لرو.
لیوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوه. استاد همدا موضوع مهمه ده چې له سولې افغانان ډیر واټن لري. په دې برخه کې به له نورو مېلمنو پوښتنه وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په خبرونه کې مو مېلمانه دي شکریا بارکزی، حاجی محمد نذیر احمد صاحب او سنگر امیرزاده. احمد صاحب مخکې امیرزاده صاحب چې دا خبره وکړه چې افغانان له سولې ډیر لري دي او په لري واټن کې دي، د افغانستان لپاره په تیرو دوو درو کلونو کې، حتی په یوې حساب په تیرو لسو کلونو کې د سولې لپاره ډیرې هڅې وشوې. نو چې د سولې لپاره ډېرې هڅې کېږي، افغانان ولې له سولې لرې شي؟ نو ولې ورنږدې نه شول؟
خو اصل سبب دا ده که تېر جمهوریت نظام وښیي که نه، که موږ ووایو واقعیت ووایو، موږ جمهوریت د سولې قرباني که د سولې په خاطر باندې له هر څه نه موقفونو نه موږ تیر شولو چې څه رقم د ملت غوښتنه وه، ملت سوله غوښتله، او هماغه سبب جوړ شو چې همیشه موږ د باعزته سولې غوښتنه کوله. او دغه حالات موږ مد نظر نیولي وو چې داسې یو حالات به وطن کې راځي که چیرې یو طرفه کار وسي. او بدبختانه هغه همدغه رقم ته وشو چې ټول اقوام د افغانستان له قدرت نه یا د خپل وطن د ملي مصالحو نه لري، او بالخصوص یو ډلګۍ حکومت په لاس کې واخیسته. د هغوی لپاره د دوو کلو کې ډېر ښه چانس و. دوی باید کولی شوی چې دغه ملت یې په ځان راټول کړی وای، واقعا د سولې لپاره یې کار کړی وای، لکه څنګه چې په خوله باندې آپ اعلان کړی وه له زړه نه دا شوی وای. او په دې کې تیر په هیر باندې نوی حکومت یا نوی چوکاټ باندې کار شروع شوی وای، نو زه په دې مطمئن یم چې اوس به موږ ډېر کافي سفر مخې ته کړی وو. بدبختانه تر اوسه پورې په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې نه اقتصادي مشکل په هغه اندازې سره دي چې خلک حتی د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري، کاروبار نشته، ځوانان په فرار کې، همدغه رقم ته سیاسي د موږ تاسو ملي سرمایه ځوان نسل تعلیم یافته نسل وو چې هغه ټول وطن نه په فرار کې
مننه. همدغه خبرې چې تاسو کوئ چې خلک په فرار کې دي، اغلی بارکسی د سولې د واټن په برخه کې چې امیرزاده صاحب اشاره ورته وکړه، جمهوریت او د جمهوریت چارواکي هم مقصر نه دي؟
سولې په راوستو کې ټولې خواوې خپل ځان ته تقصیر لري، ځکه چې ما مخکې ویل چې سوله بغیر د عدالت او حسن نیت نه تامینېږي. په سولې کې د خبرو اترو یو دا دی چې یو سیاسي جوړجاړی ده. موږ د سولې په معنا او سیاسي جوړجاړی په مابین کې باید تفاوت قائل شو. سولې سیاسي جوړجاړی په همدغه معنا باندې ده چې دوه متخاصم ډلې خپل منځ کې کینی سیاسي قدرت یا څو ډلې سیاسي قدرت ویشي، او البته دا په دې معنا باندې نه ده د خپل منځ کې دا سیاسي قدرت ویشي، یا دغه قدرت خلکو سره نه ویشل کیږي او بل خلکو لپاره هغه لازم اصول او مفاهیم چې کوم دي لکه ټولنیز عدالت او د شتمنۍ یا د منابعو عادلانه تقسیم او ښه رابطه د پانګې اچونو لپاره او انساني پانګې اچونو لپاره زمینه برابرول، او د سوا فساد کچه باید تر ډیره ټیټه شي، او یو سالم محیط رامنځته شي. دغه شیان دي چې یعنی د سولې په مقوله کې چې مخصوصا نن سبا اکثر خلک د ورته لیوالتیا لري، د یوهان ګاتلوک په مفکوره باندې چې یعنی مثبت سوله یا سولې ته تک، همدغه شیان دي چې ملل متحد هم دغه اصول منلي په پام کې نیول شوي نه دي. حتی د دوه په موافقت نامه کې چې کوم د امریکایانو او طالبانو په مابیس کې هم امضا شوله، دغه شیانو ته پام نه و شوی. تاسو مخکې اشاره وکړل چې تیر حکومت سوله یو معقوله نه ده چې د حکومتونو له خوا څخه هغه رامنځته شي. سوله یو پروسه ده، او په دې پروسو کې معین او مشخص شاخصونه چې مخکې ما نومې تاسو واخسته هغه ته ډېر ضرورت شته. دا چې موږ وایو چې ولا تیر حکومت څه وکړو، تیر حکومت د کوم ځای نه شروع کړ؟ تیر حکومت د طالبانو په رقم نه، د صفر نه کوم شی شروع کړی نه دی، ځکه چې طالبان په سم جوړ حکومت باندې راغی. تیر حکومت د هغه ځای نه بنیاد شروع شو چې افغانستان داخلی جنگونو نه شی ورته پاتې نه و. بیا 15 کاله تورتم د طالبانو حاکمیت، منځري ملک چا ته په خار کې هم برق نه و، بس نه و، شهري ترانسپورت نه و.
البته اسما مطلب داو چې دوی د سولې لپاره څه کړي وو کنه؟ اسما سوال داو
هدف د سولې لپاره هم دغه وایي، د سولې لپاره د افغانستان خلکو سره قرباني ورکړله. د بیلګې په ډول ما خپل اولادونه په داخلي جنگ کې له لاسه ورکړه، مګر صرف دې په خاطر باندې چې ما نور بچیان او په افغانستان کې میلیونونه نور خلک په آرامه ژوند وکړي انتقام خواته نه لرلم. دا یو مور لپاره ډیره ستره بها ده چې د خپل اولادونو د قاتل سره
تر یو چتر لاندې د پارلمان په نوم باندې کینی او کار وکړي. او دا زه یوازې نه وم، په افغانستان کې ډېر خلک دې ته آماده وو چې یو بل ومنو او راتلونکی لپاره، د ښه راتلونکي لپاره، د یو سوله ییز راتلونکي لپاره کار وکړو، او هغه شیان چې تیر اشتباه وو هغه تکرار نه شي. نو زه فکر کوم تر ډېره حده پورې متاسفانه افغانستان کې سیاسي پروژې مخته لاړلې. بیا هم سولې ته په هغه حالت کې د رسېدو امکانات یو څه برابر وه. بېلګې اطلاعاتو ته لاسرسی وه، یو. دویم، قدرت تقسیم وو. دریم، د پرمختګ لپاره زمینه برابره وه، د پانګې اچولو لپاره زمینه برابره وه، د یو سالم محیط جوړولو لپاره زمینه برابره وه، د عادلانه ویش د منابعو لپاره زمینه برابر کېده، یو ښه حکومتداری ته
فساد مسله هم یاد کړه، پیغه کې بیا پاتې راغلي وه هغه کسان.
البته په کوم شان چې موږ پاتې راغلو او موږ نشو کولای، اول او اصلي عامل عدالت د لاسرسۍ موضوع وه چې متاسفانه نن هم هغه جنجال دی، پرون هم جنجال و. دویم، فساد کچه ډېره وه، نن هم فساد دی، پرون هم. حداقل پرون یو پاسپورټ یو څوک په زر، یو نیم زر تر پنځه زره ډالره پورې نه رانیول، او پاتې شوه د فساد موضوع. فکر نه کوم چې په افغانستان کې مخصوصاً ته تاسو وګورئ چې دولتي چارواکي، موږ دیش وزیران درلودل، څلور دیش والیان درلودل، او حداقل تاسو دا ټول درې دورې د پارلمان پنځه سوه وکیلان، یعنی دا شپږ سوه خلک. فکر وکړئ په افغانستان کې مجموعان هر یو قدرت و کچه معلومه وه، قماندانان، سیاسیون، جادی رهبران، دا ټول. آیا دا ټول شپږ سوه کسه په افغانستان کې د فساد لامل و؟ هغه پیاده چې هم د خپل کار لپاره، یو مکتوب لپاره، دورل لپاره پیسې اخیستلې، آیا هغه په همدې فساد کې ښکیل نه و؟ هغه یو
قماندان
چې سطحي بحثونو ته یو وخت باید د پای ټکی کېښودل شي، لپاره زمینه د تحلیل برابر نه ده. نن موږ نه پوهېږو چې بودیجه چیرته مصرفېږي، پرون خو خلک پوهېده، موږ نن نه پوهېږو چې دا زموږه
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سولې او ثبات ترمنځ توپیر سره زمام کار نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو لپخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي. دا لنډ خبرې سره اور
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چې ته ورته په فزیکی شکل سره امن موجود وي، په دې دکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه ورغشي چې خلق راځي، هغه اثر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دوه ستنو باندې ولاړ دی. یو ستنه د خلکو ازادي له بیرې نه، خلک له بیر نه خلاص، حکومت نه بیره، د غله نه بیره، د بیکار نه بیره، د سیاسي نه، د پولیس نه بیره، د بیر نه خلاص، د خارجیانو له بیر، د تجاوز له بیر نه خلاص. دوهمه دغه د ازادي له احتیاج ده، چې هغه احتیاج داسې چې فکر کې دغه ډوډۍ چې نن لرم سبا به هم موجود، دا کار چې نن لرم سبا به هم موجود، دغه ثبات راځي. په دې ثبات، ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقې په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی، او که طالبان وایي چې هم نه راوستل، هم په دې خاطر راوستل چې په خو بیا امنیتي دی راوستل، اما اوس فعلا هم امن شاید وجودي، اما په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
امیرزاده صاحب، که په دې برخه کې ساسو نظر واخلم، نو بیرته هم ساسو خبره چې له سولې لري یو، نو له ثبات هم لري نه یو؟
فکر کوم چې سوله او ثبات دوه متضاد مفهوم نه دی په سیاسي علومو کې. موږ اوس د ثبات ادعا نشو کوی ځکه ثبات سولې سره تړاو لري، موږ ثبات سره هم واټن لرو. نو یو که تاسو اجازه وي به یو مسلې ته اشاره وکړم. د جنوب آسیا هیوادونو چې پاکستان، هند او سریلانکا همداسې نیپال، دې کې په ټولو کې فساد موجود دی. حتی د افغانستان څو چند مفسد خلک هلته چارواکي پکې سیاست دوی په لاس کې دی، اما دا د دې لامل نه شي کېدی چې مثلا هغوی سوله نه لري. اما په آن موږ تر اوسه سولې سره ډېر سطحي برخورد کوو. ګورې تاسو مخکې احمد صاحب وویل سیم موږ سولې لپاره قرباني ورکړ، اما په آن نه سولې ته قرباني ور نه کړ. سو تر اخر پورې، تر دقیقې نوات پورې تقریبا سولې سره لوبه وشو. تاسو وګورئ بې تجربه خلک او څوک چې د سولې په مفهوم باندې هم نه پوهېدل، یا په یو شکل د شکال د تنظیمونو نمایندګان راټول شو چې صلاحیت نو قرباني اما په څوک قرباني دی ورکړی. دغه ملت داسې قرباني وشو د تاسو د کړنو لاسه. اوس ما پیشنهاد که دلته په گذشته باندې ډېر بحث وکړو، دا ډېر معلوم حال مسله دی. موږ د سلویخ کلن سولې پروسه کې د جنیوا تړون نه راواخلو، پېښور، بیا وروسته بنین سوان طرحه، د ډاکټر صاحب نجیب مصالحې طرحه، د کرزي صاحب، ورپسې ډاکټر افشاف غنی. موږ تر اوسه افغانان د تاریخ په اوږدو کې که دغه سلویخ کلن تاریخ هم واخلو، موږ تر اوسه داسې یو بېلګه نه لرو چې افغانان خپل منځ کې سره د سولې په نتیجه کې یو هوکړې ته رسېدلی وي. تاسو وګورئ د امیر عبدالرحمن خان نه که دې خواته پیل کړو تر نن پورې هېڅ داسې یو بېلګه څوک په تاریخ کې نه لري چې د سولې په نتیجه کې یو د هوکړې په نتیجه کې موږ نتیجې ته رسېدلی یو. بالاخره منفي سوله داسې یو څوک زور پیدا کوي. افا غواړم دغه ټول کمزور لري، نظامي زور راځي، وطن اشغالیي په یو شکل یو څه وخت تېروي، بیا مسې مخته
ځي. البته تاریخ ته اجازه راکړئ، تاسو تاریخ ته اشاره وکړه. کومه سوله چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د عبدالرحمن خان د هڅو په نتیجه کې راغلې وه، افغانستان څخه چې د سیمې هیوادونه هم مثال نه لري. بیا د امان الله خان په وخت کې په لس کلنه دوره کې سوله وه چې بیا د امیر حبیب الله خان د شورش په نتیجه کې دا سوله له منځه لاړه. او تاسو چې په افغانستان
نتیجه دی یو باثبات نظام دی، یو ټولنه چې باثبات سوله ولري باثبات. دلته د سولې ډولونه دی، چې د سولې ډولونو پر تبات چې وغږېږو، هماغه د امان الله خان هم سوله نشي کېدی. حتی د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه یو نسبي باثبات نظام رامنځته شو، هغه ته موږ سوله نشو ویلی
په
سیاسي اساسي مفهوم باندې.
دې لپاره له بحث نه لري. تاسو اوسنی پاکستان سوله ایز یادوي؟ په بلوچستان کې جګړه، په خیبر پښتونخوا کې جګړه ده، حکومت سرپرست دی، اقتصادي وضع خراب ده. او تاسو وایئ چې د ظاهرشاه په وخت کې هم سوله نه ولا؟
زه غواړم بس د سوله دی، بس بیا اقتصادي خوا ته ورشو او د دوی هغه اساسي قانون ته ورشو چې دوی یو موقت حکومت لري. اوس د دوی خو هغه انتخابات لري، موږ هم د پاکستان سره هم مقایسه
نشو
کېدی. هلته خو بیا بل سیاسي مسایل دی د پښتنو ترمنځ، دوی نور تاوتریخوالی جوړوي. هدف مې په افغانستان دی. ګورې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو دایمي ثبات ته، یو دایمي سولې ته نه دی رسېدلی. د لپاره مقدماتي اقدامات هم نه دی شوی.
امیرزاده صاحب، دا اوږد بحث دی چې افغانستان رسېدلی دی که نه دی رسېدلی. البته دا مخالف نظرونه هم په دې کې شته، دا به بیا قصه ډېره اوږده سي. احمد صاحب، د امیرزاده صاحب د دې خبرې په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ دی خوای چې تاسو په پخواني حکومت چارواکو او خلکو قرباني نه ده ورکړی سولید؟
اول خو به زه امیرزاده صاحب ته دا ووایم چې دی باید د جمهوریت مفهوم باندې پوه شي. جمهوریت یوازې څو افراد نه دي، جمهوریت د افغانستان 10 میلیونه نفوسو چې هلته ژوند کاوه دغه ټول قرباني ورکړې ده. زه د افرادو خبره نه کوم، په افرادو کې و بعضې مشکلات وو، خو جمن جمهوریت د سولې لپاره په دې توګه کې نشي پټولای چې موږ قرباني ورکړې دا موږ همیشه سوله غوښته باعزته سوله غوښتله داسې د موږ نمایندګانو کې یا په افرادو کې کوم مشکل وو هغه به امیرزاده صاحب ته زیات معلومي ځکه دی هم په دې پروسه کې شامل وو هغې خبرې ته زه نه راځم زه مجموع کې وایم چې موږ د سولې لپاره قرباني ورکړې قرباني دا ده چې موږ ډېر کې مطلق قواوې درلودلې که موږ جنګ وکتلی موږ مقاومت کولی شو که موږ د قدرت وګیوی تر یو حده پورې افغانستان کې داسې نه وو چې په پنځلس ورځو کې ټول افغانستان هغسې دا د ټول ملت قرباني وه ځکه ملت سوله غوښتله موږ نور له جنګ نه خسته وو چې هر څومره کوشش موږ وکړه چې واقعي سوله منځته راوړو بهرحال اوس چې حاکم نظام راغلی ده موږ دغه وایو چې سولې لپاره واقعي کار وسي اقوامو مشران ځوانان خویندې ټولو ته دا د یو مشترکه کور د افغانستان دا په یو ډلګۍ نه کېږي که چېرې موږ حکومت هلته غواړو حکومت په ملت باندې کېږي او د ملت رضایت باید پکې موجود وي او دا د افغانانو لپاره یو ښه طلایي چانس ده بالخصوص د حاکمې ډلې لپاره بیا هم زه دا وایم چې تر اوسه پورې موږ د جنګ کومه اراده لرلې ده او نه سیاسینو د جنګ غوښتنه کړې ده خو که دغه رقم ته حالات په خپله دوی د جنگ سبب جوړیږي او جنگ ته موقع مساعدوي بیا به دا مسؤلیت دوی په غاړه باندې وي خو خدای دې هغه ورځ نه راولي موږ کوشش وسم دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په تنهایي باندې په افغانستان کې یو ډله حکومت نشي کولی حکومت
مانله اخلي بارکزی د دې لپاره چې دا دې بحث په همدغه خوا لاړ شو څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي لږ تر لږه په بهر کې په کابل کې داسې حکومت وي چې په خارج کې کوم کسان دي هغوی له هغوی سره مخالف نه وي یا په کابل کې کوم کسان واکمنان وي له بهرنیو سره افغانانو سره په شدید اختلاف کې نه وي څه ګامونه باید واخیستل شي
اجازه راکړئ چې اول وایم چې سیاسي اختلاف په هر ټولنه کې ده سیاسي اختلاف د جنگ عامل کېدای نه شي برعکس په دې ځایو کې سیاسي اختلاف یعنی هغه واکمنه ډله او هغه ډله چې اپوزیسیون ده د دې باعث کیږي چې هغه ملک پرمختګ وکړي یو بل پالیسي باندې انتقاد ولري نو هیڅکله زه فکر نه کوم چې سیاسي مخالفت افغانستان لپاره یو ستر جنجالي بلی و نظامي اختلاف مخصوصا په هغه شرایطو کې چې افغانستان تیر کړی او په هغه مرګ ژوبله چې ملکی خلکو ته اړول شوې ده هغه د ستونزې ستره برخه وه نو موږ په همدغه باندې ځکه چې موږ جنګ ډېر لیدلې ملکی خلک ډېر تلفات ورکړی ځکه فکر کوو زموږ فکر سولې ته صرف همدغه ده یعنی افغانستان خلکو ته سوله همدغه ویل شوې چار وخت جنگ نه توپک نه ډز نه هغه نو سوله ده حالانکه نه هغه سوله نه ده هغه یو منفی سوله ده افغانستان خلکو لپاره سربیره پر دې چې یو ملي گفتمان ته ضرورت شته د افغانستان خلک څه در نه دي څه باندې دي زه په دې ترمینالوژي باندې ډېر څه نه لرم ځکه چې که د باندې افغانان دي او که دننه افغانان دي ټول یو افغانستان دي اساسي مختلف نظریات شته ځینې وایي غیر متمرکز نظام غواړم هغه ټول تخنیکي مسایل دي چې دوی بیا چې یو بل سره کښېني یو بل سره به وغږېږي مګر دوی بیا هم به دغه واک نه لري د افغانستان واک باید افغانستان خلکو ته ورکړل شي او زما په اند تر هغه وخته پورې چې یو غیر سیاسي موقته اداره فقط تخنیکي د ملل متحد تر څارنې لاندې جوړ نه شي افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د یو بل سیاسي پړاو لپاره زمینه برابر نه شي
دلته سوال پدې کې دی په اوسنی افغانستان طالبان واکمنان دي قدرت ته دوی پلاس کړي او د افغانستان ټول ولایتونه یې نیولې دي له ولسوالیو او علاقداریو سره دوی ولې دې ته حاضر شي چې ملګرو ملتونو ته خپل واک وسپاري
زه فکر کوم دا واک دوی نه دی نیولی دا واک دوی ته ورکړل شوی دی
چا ورکړی
دا خارجیان
کوم خارج
دغه امریکا دغه امریکا تاسو
نو که چېرته تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا واک ور کړی دی نو په ملګرو ملتونو کې تر ټولو برلاسه بیا امریکا
بهشک همدغه خاطر دی چې امریکا خپل ګټو لپاره طالبان راوسته د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د سوکالۍ لپاره خو طالبان نه دي.
نو بیا فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو طرحه چې تاسو وړاندې کوي دا ممکنه نه ده؟
زه فکر کوم هیڅ شی ناممکن نه دی. ولې نن سبا دنیا دوه مختلف بلاکو باندې ویش شوی دی، څومره چې امریکا قدرتمند دی په ملل متحد کې چین هم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د چین په همکاري به په افغانستان کې بیا یو ملګری ملتونه څه کوي؟
نه 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 نه. زما تاسو زما څخه یو پوښتنه وکړله چې څنګه افغانستان د اوسنۍ بحران لپاره یعنی یو نسخه ترتیب شي. زما خپله شخصي باور، زما خپله خبره تجربه مې په سیاست نه داره، که چیرته بل هر نظام په افغانستان کې راشي، چین، روسیا، ایران، برخه د پاکستان، هندوستان، هغوی ته نږدې اون کتنه کوي، او که غرب بلاک ناتو په شمول د امریکا چې امریکا هم غړی دی هغوی ته نږدې هم ګټه نه رسي. په هر ملک کې باید خپل خلک خپل واک او خپل اختیار په لاس کې ونیسي. ځکه ما ویلي که چیرته تاسو هغه ایدیال پکچر یا تصویر غواړئ افغانستان لپاره ولرئ، نو ښه به دای چې په افغانستان کې غیر سیاسي موقت اداره جوړ شي. ملل متحد ځکه چې دا مسؤلیت د سازمان ملل متحد دی، در هغوی تر توای مدیریت لاندې، داسې نه د بوسنیا کې چې دي وکړله، داسې نه لکه چې کمبودیا کې چې دي وکړله یا منګولیا کې چې د سازمان ملل متحد دریز وه. هغه دریزم زمانه دی په کار چې نن دوی یمن سره لري، کنه مطلق بې پرې او تخنیکی یو اداره موقت جوړ شي د هغه متخصص افغانانو نه، چې دننه مشته دی باندې مشته دی خدمتي افغان دی، او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان خلک خپل د خوښې نظام او خلک هلته کوي. سیاسي ویش لاندې ائتلافي نظام جوړ شي، 50-50 جوړ شي، یا یوازې د طالبانو واکمني، یا یوازې د مجاهدینو واکمني، یا یوازې د ټکنوکراتانو واکمني، دا نه کیږي. پریږدي نن سبا ټول خپل امتحانو کې ناکام شولو، افغانستان خلکو ته سپارو او غوښتل خپل کس.
مننه امیرزاده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه صلح راتلی شي؟
ډېر مننه. مو په کتاب سو جادره کې زه یو لاند تفصیل درم ده مزه په خبرو باندې ګوري. جمهوریت باندې په مفهوم باندې خو پویګو مو کې زکړه کړه او په دې مسائل باندې کافی تجربه د پوها لرو خو سند مطالعه. هدف می دا و چې جمهوریت د سو دړمارانو لاس خراب شو، تیخته وکړ. اما زه دلته کابل کې هم دا وځای ما خبرې طالبان سپتی، اما موږ خپل خبرې باید وکړو. هدف می دا ده چې سوله که طالب غواړي، اسلامي امارت غواړي چې دا هیواد یو دایمي ثبات ته ورسیږي، نو باید حقایق ومني. داسې نه شي کېدای چې اوس امارت وایي چې موږ حق په جانب یو، نور ټول افغانان نور ختم، نور هیڅوک نه ده پاتې. دا چې د کمونستان شروع کو د 30 کلن تاریخ، بیا وروسته مجاهدین، وروسته بیا موږ جمهوریت او تاسو، دا نشی کېده. اما په آن مشوره می ټول مشانو ته هم طالب صفته هم غیر طالب صفته دا دسیم. اول دا حقیقت باید ومنو چې اوسونه موجوده باید سر خبري وکړو. بل مثلا د لار یو سیاسي نقشه باید وړاندې شي. آیا تاسو خو طالب سے ملامتو دا په خپل ځای صحیح ده؟ آیا کوم بهر میش سیاستوال یا کوم کسان چې د افغانستان په چارو کې فعال دي، آیا دوی کوم غل خبر نه، آیا کوم مطالعه د سولې او د یو داسې او نظام سره ټول پکې غږونه لري، آیا دوی کوم طرح وړاندې کړي؟ نه. ما وړاندې دا دی چې اول موږ باید په دې پوه شو چې باید خبرې وکړو. طالب باید په دې پوه شي چې دا سوله نه ده، دا یو 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 نسبي ثبات ورته ویلی شو. اما د غواړو
سولې خبرې وکړي له نورو سره، ستاسو پیشنهاد ده؟
بل چاره نه لري، بل چاره موږ ټول نه لرو. افغان د خسر ټول کوم یو 15 سنه چې طالب باید په دې پوه شي نور افغان هم حق لري. دلته چې ټول ونه منو، کمونیست، مجاهد، طالب، غیر طالب، او ټکروکراټان ځوانان او ښځې چې ټول سره په دې توافق ونه رسېږي چې د قدرت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د خلکو رایه دی، موږ هغه اساسي سولې ته نه شو رسېدی.
مننه. د سولې په برخه کې د علي احمد جلالي نظر لرو سي د وایي سي سولې سره رقم راتلای شي. د علي احمد جلالي نظر راخلو د سولې په برخه کې بیا به بس دوام ورکړو.
فقط هغه رسېدل شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود، یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تعریف کې چورته وګوري، خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو لپاره، د ځینو اقداماتو لپاره، د ځینو پالیسیګانو لپاره، او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نور څه جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. دغه دوه شی په افغانستان کې نشته. نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت یې ومني، یو مشروع حکومت یې ومني، او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه، نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به ومني باور وکړي. په اوسني شرایطو کې طالبان په دې غرض چې که دنیا یې په رسمیت ونه پیژني، ځینې شیان لري، اول له دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته، او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره نه لري، اشتها نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امریکا د دفاعي پانتون ملي پانتون د استاد علي احمد جلالین څرګندونه مو اوریدي. احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه سوله چې تاسو تر اوسه پورې په بحث کې خبرې پی وکړي څنګه راتلی شي؟
سوله لکه څنګه مخکې ټولو دوستانو اشاره ورته وکړله، د افغانانو غوښتنه ده. ټول افغانان سوله غواړي. یو څوک چې یو څه غوښتنه ولري، د هغې لپاره یو چوکاټ ضرورت ده، او چوکاټ ډېر په اسانۍ سره راتللی شي. لکه څنګه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان د مرکو جرګو وطن ده. په افغانستان کې موږ ډېر ښه سپېڅلي مشران لرو، یعنې په ډېر اسانۍ سره چې صداقت موجود وي او خودخواهي له منځه لاړه شي، سوله راتللی شي. د دې لپاره کوم مشکل نشته. موږ دا نه وایو چې طالب دې له افغانستان بېخي یغسي، هغه هم د افغانستان وګړي دي، یو قوت ده. که څوک یې مني او که نه مني، که موږ مخالف ده که موافق ده، په افغانستان کې یو قوت ده. خو دا هم نه شي کېدلی چې ټول ملت له نظره لري شي. افغانستان د ټولو مشترکه کور ده. د افوامو باید ټول افوامو ته احترام وسي. راوی غواړي یا لویه جرګه چې هغه د موږ د تاسو د افغانانو یو تاریخي چوکاټ ده، په هغه باندې سره راکین، یو یو لویه جرګه، واقعي لویه جرګه باندې سره راسي. د هغې لارې نه، او یا انتخابات، دغه دوه لارې د افغانستان د افوامو یا د یو ملي حکومت د جوړولو لپاره دوه لارې موږ لرو، چې یا لویه جرګه او یا هم انتخابات. نو دا اوس موخه باید طالبان متحده کړي په دغه خبرو چې وخت ضایع کیږي، افغانستان ورځ په ورځ باندې شاته لویږي. له دې نه باید جلوګیری وسي. هیڅوک نه غلطیږي په دې باندې چې اوس په دې مسایلو باندې چې هغه سیاسیون راوغواړي، سیاسیون اوس هلته څه وکړي؟ دغه چې تللي دي، د خبرو حق نه لري، د نظر څرګندونو که یو خبره یې واقعیت وکړله، سبا ته اوس یو مشکل جوړیږي. نو په دې لحاظ باندې ښه خبره دا ده چې طالبان اوس دوی یو اسلامي نوم هم پرې پروت ده. نو د هغه په لحاظ باندې ځکه اسلام د صلح، د آرامش او د هغه دین ده، نو موږ باید اسلام ته ترجیح ورکړو، نه شخصي وظایف ہوتا، انہوں شخصی گٹ و منافع ہوتا. لدی نتیر سو کچے دوی شخصی گٹ و نتیر سو افغانستان کے سولہ رات للے سی ټول ورونو ته غیږ اخلاص کی راسی افغانان کینی په یو ټغر باندې چې په هر طریقه باندې درست راتللا، کاغه انتخاباتو یې ته به تیاری ونیسی. که واقعا دوی غواړي ملت لمون کرا، دا نو ولی انتخاباتو نه وډار سی.
البته انتخابات دوی رد کړی دی. دوی ښکارا ویل دي د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سرمایه ورسله په یو پروګرام کې خبرې کړې وي. دغه جواب دا و چې دا طریقه تجربه شوې ده، نه غواړو چې بیا انتخابات
وګوره. دا خو بیا زور واکی راغله، لکه نه ځکه انتخابات نه کوم، لویه جرګه نه کوم، چې واقعي لویه جرګه یې چې ملت غواړي هغه نه منه. نو بیا به سړی څه ووایي؟ خو بیا صرف زور ده. نو موږ دا وایو چې زور نه باید لاس واخیستل شي. زور هیڅ نتیجه په افغانستان کې ور نه کړله. موږ تاسو تاریخ اوږدو ته که وګورو، افغانان هېڅکله په زور باندې نه چا حکومت منلی، نه په داخلي او نه خارجي. نوخه خبره بدایتا مقلا تور نکی، افغانستان نور د جنگونو د بدبختوی سبب جوړ نکی. منګ بیا هم دا وایو چې خیر دا تورین دی دوی، راځي اوس هم سری وخت ده بیرته د خپل افغان نورونو باندې لاس را کش کې موږ دا نه وایو. په وضاحت سره زه وایم هغه فاسد که په دوی کې ده که په جمهوریت کې ده که په مجاهد کې و، یو داسې محکمه دې بې طرفه جوړه شي چې ټول ورته حاضر شي، چې دا معلومه شي چې چا ظلم په افغانستان کې کړی هغه باید جزا وګوري. دا خو داسې نه ده چې همیشه یعنی معافی په نامونه اپ اعلان کړی ده، اپ دا نه ده چې ته خبرې نه شي کولی وطن کې به راځي خپل کور کې به ناست یې، نه جامې ته وړاندې کېدلی شي، نه د مشورې حق لري، نه د هغه لري. نو دا خو یو بندي خانه ده، نو دا رقم ته سوله او معافي نه وي. تاسو وکتل د موږ تاسو د افغانان ولې دغه ځوانان بیا زه تکرارن وایم چې دوی فرار کوي، هغوی بعضې خو په حکومتونو کې هم نه وو، خو هلته د کار موقع نشته ده، اقتصادي ستونزې دي، توهین انساني ډېر زیات موجود ده. نو دغه سبب جوړیږي چې خلک فرار کوي. نو اوس د دغه فرار د مخنیوي په خاطر باندې واقعي سولې د راتګ په خاطر باندې په داخل خارج کې موږ ډېرې ښې څېرې لرو، موږ ډېر ښه قومي مشران لرو چې هغه په هر سطح باندې دا څاغل لري امکانات لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، خو که څوک اجازه ورکړي.
مننه احمد صاحب. اخلي بارزي تاسو څه فکر کوئ دی احمدي صاحب لدې نظر سره هم نظر یاست چې یو جرګه راوغوښتل سي او یو زمينه برابر شي؟
کوم چې په یو جرګه باندې به د افغانستان شخړې او جنجال حل شي. پروسه کاله هم افغانستان کې طالبانو خپل جرګه درلوده، لویه جرګه یې درلوده، او هغې نه مخکې هم الاقل په تیر لس کلونو کې په افغانستان کې نږدې درې نور لویې جرګې هم ترسره شولې، مګر شخړه او ماسې په خپل ځای کې پاتې شوله. زه فکر کوم چې مونږ د افغانستان مسله په هغه سترګه ګورو چې صرف د یو جوړجاړۍ پاکله سیاسي جوړجاړۍ پاکله باندې مونږ غږیږو. هیر هم نه شي چې د افغانستان جنگ د نویم کال جنگ نه دی نور، یعنی دا هغه پنځه کاله مخکې جنگ نه دی چې کوم کورنۍ جنګونه وه. نن سبا په افغانستان کې ما تاسو ته بېلګه وړاندې کړله چې مختلف هېوادونه مختلف ملکونه د افغانستان پاکله باندې خپل نظر لري او د افغانستان پاکله باندې خپل تعریف شوی منافع لري. نو زما په اند هغه سیاسي ډلې ته پاتې بیا هم یو بل کېږي، مګر نه وخت دی په لاس کې، نه اختیار د دې سره یې، او نه هم ملي ګټه دې ته ارزښت ولري. ګټه دې ته افغانستان لپاره. خو که چېرته مونږ په دې باندې راځو چې وایي چې والله یو جرګه مقصد شي، یو بیعت وشي، او طالبان یو داخلي مشروعیت او یو بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، هغه بیا نو آرامي ده؟ نه. بیا نو سوله ده؟ نه. د سولې مؤلفین مخکې ما تاسو ته ویلي او
بخښه بیرته ستاسو همدا خبره، تاسو په دې باندې بیا هم ټینګار کوي چې ملګری ملتونه راوړاندې شي یوه موقته اداره رامنځته کړي په داسې شرایطو کې چې واک د طالبانو په لاس کې دی، د طالبانو مخالف سیاسیون سره نهایت پاشلی دي، هیڅ متفق او یو دریز نه لري، حتی هغه کسان چې دوی وایي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په ضد جګړه کوي هغوی هم سره یوه ډله نه دي او یو گروپ ندی. په داسې شرایطو کې او تاسو وایئ چې د مختلفو هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي دي او دوی خپلې ګټې او ملي منافع لري، په داسې شرایطو کې ملګري ملتونه ولې دا کار وکړي تیار له طالبانو سره په ارتباط کې دي؟
اتفاقا دغه شرایط دی چې د ملګري ملتونو مسؤلیت همدغه ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې که چېرته تاسو د ملل متحد هغه اصول چې یعنې په کوم بنسټ باندې دی کولی شي په بل ملک باندې یا په یو دولت باندې اته د حملې سوی آرډر ورکي، امر ورکي، او یا هم هلته سیاسي مداخله وکړي، په هغه صورت کې چې په هغه ملک کې بشري حقوق په ستره کچه باندې نقض شوی او دلته په افغانستان کې خو اصلا خلک حقوقي تعریف شوي نه دي. تاسو مخکې ویله چې ذبیح الله مجاهد ویله چې د انتخابات نتیجه معلومه وه، هغه هم ښه بېلګه نه وه، مګر طالبانو خپل پنځه کلنۍ واکمنۍ ښه ګڼي چې د هغې هغه ښه موډل و دی لپاره چې دوی نن ګرځي بیا هم هغه تیر ناخوالې تکراري افغانستان لپاره. یو دا دی چې دوی په سیاسي لحاظ باندې څنګه تاسو ته جواب ورکوي؟ ملل متحد وظیفه هم دا ده
البته ملل متحد چرته دا پاره نه دی کړی تر اوسه پورې، یوازې دا دی نه یعنی په عملی شکل نه او بخښه یعنی په داس شرایطو کې یو خو د سپتمبر 11مه پیښه و د 2000 لومړی کال چې په یغه کې د روسیې، چین او امریکا دریز هم سره یو شو د امنیت شورا دننه، لیکن اوس خو د امنیت شورا غړي سره هم سره نه دی. په اوکراین کې جګړه روانه ده، ماسکو واشنگتن ملامتوي، واشنگتن ماسکو ملامتوي، په اقتصادي لحاظ باندې پیکینګ له واشنگتن سره لري دی، واشنگتن له پیکینګ لري دی. نو خبره دا ده چې د امنیت شورا غړي د 24 کال مخکې په څیر سره متفق نه دي چې دې ته امید ولرو.
زه دا منم چې امنیت شورا لکه څنګه چې یو لسم سپتمبر کې ټول په یو خوله وه او په یوې ژبې باندې افغانستان لپاره د ائتلاف د ځواکونو د راتک اجازه ورته ورکړه، موضوع نن سبا دوی په ماغه نظر باندې نه دي که نه، دا بیخي مطلق واضح ده. افغانستان هم په هغه وضعیت نه دی، صحیح، یعنی دا یوازې ملل متحد نه دی چې وضعیت پکې تغییر کړی، افغانستان هم. زه اول لازم تاسو څو شیان ته غواړم په لنډه باندې جواب ورکړم ستاسو تبصره، ځکه چې دا زه ډېر اورم. خلق دا وایي چې تیر سیاسون هم په یو خوله باندې نه دي، زه فکر کوم او یا هم هغه سیاسي نظامي ډلې هم په یو فکر باندې نه دی. د هغو په مابین کې کافي اندازه باندې همغږي شته. که تاسو د هغوی ټول دریځونه چې لوی چتر یا کوچنی چتر کې ځانونه ځای په ځای کړي دي وګورئ، ټول و فکر کوي چې د افغانستان جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده،
تقریبا هر روز دی به جګړې خبر را لېشي، خبر پانه را لېشي، مثلا د ازادي جبهه هر روز ازادي رادیو ته پیغامونه را لېشي فلاني ځکه جګړه وکړه وهلته جګړه وکړه،
نه جګړه وکړه نه، صحیح دا چې طالبان ته مرګ ژوبله اړي دا صحیح، اغه لږ فیصدی متاسفانه خبر کیږي، ډیر فیصدی تر
احوال یعنی دا خو واضح ده چې دوی سره پاشلې دي.
نن سبا کابل کې د اقل هغه پخوانی دوه متضاد ګروپونه ډاکټر عبدالله او حامد کرزی کابل کې دي، هغوی سره هم دغه د باندې سیاسي په ارتباط کې دي. یعنی زه فکر نه کوم چې نشتون د یو بل سیاسي قدرت د دې باعث شي چې موږ وایو چې والا د طالبانو بدیل نشته، یا
نه زما مطلب دا نه و چې بدیل نشته، زما مطلب دا و چې یعنی شرایط هم دغه روان دي چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره یو خوله نه دي. دوی تر اوسه پورې د ټول بحثونه په دې باندې روان وي چې لکه دغه اوس چې دغه بحث یو برخه دې ته ځانګړې شوله چې د جمهوریت په وخت کې سولې ته څه کار شوی دی، یو خو ملامتوي بلبل خو ملامتوي. د دې لپاره چې دا بحث راوند غواړو صرف یو دقیقه وخت لرو، امیرزاده صاحب په لنډو صرف یو دقیقه وخت لرو، څرنګه باید څه باید وشي چې افغانان د سولې ثبات په خوا لاړ شي؟
اما په اند طالب باید اسلامي امارات باید دې ته چمتو شي چې دوی تنه د هیواد رهبری کوي نشي، ممکن یو ورځ دوه ورځ یو کال دوه کال د اتمان مشکل سره مواجه کیږي، دا د واقعیتونو اساسي بیلګه نه ده ځکه نور واقعیتونه موجود دي.
بله تشکر.
او د طالب نه بغیر صف باید لک واحد شي، هغه وخت طالب ممکن غلط آماده شي.
مننه احمد صاحب، تاسو په لنډه صرف په یو دوه جملو کې
مسئولیت طالبانو ده، که طالبان وغواړي چې واقعا سولې لپاره لار آماده کړي، سیاسيون را وغواړي، نور قومي مشران را وغواړي، کولای شي امکان لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه احمد صاحب له تاسو، مننه کوم امیرزاده صاحب له تاسو، او اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت نو وخت اجازه نه راکوي. تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپارم.